شروع برنامه پشوی رادیو آزادی آغاز می شود و بشنیم از احمد شبر که چی ها دارند در این برنامه. خوش آمدین به این برنامه.
جاوید نعیمی مننه د ازادي راډیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنې په افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. تر خبرونو ورسره د کندوز د جګړو تازه حال درکو چې امنیتي ځواکونه د طالبانو د سختو ځپلو خبر ورکوي. خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکو کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولي. د امریکا پوز په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې او په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یکشنبې په ورځ اعلان شي. اوس هم بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکو کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولې دي. کاترین جنس ویلسن په جلال آباد کې د زردوزي په نوم ټولنه درلوده چې له ښځو سره مرسته کوي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاني ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل چې د کاترین جنس ویلسن د تښتولو پیښه مخکې له مخکې پلان شوې وه.
موږ لومړنی تحقیقات دا ښایي چې په دې قضیه کې تر ډېره کچه پورې د دفتر کارکوونکي هم لاس لري او یوه طرحه شوې موضوع وه. موږ هڅه کوو چې پوره معلومات ترلاسه کړو او دغه بهرنۍ مېرمنه ژر تر ژره پیدا او د تښتونکو له منګولو یې وژغورو او کورنۍ ته وسپارو.
کاترین ویلسن د چهارشنبې په سهار ناڅرګندو کسانو د خپل کار له ځایه وتښتوله. د کندوز امنیه قومندان وایي د عمری په نوم د وسلوالو طالبانو عملیات ناکام شوي او د دې ولایت د ټولو ولسوالیو مرکزونه د حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. قاسم جنگل باغول د کندوز په شهرداره او امام صاحب ولسوالۍ کې په لرو پرتو سیمو کې پوځي عملیات اوس هم روان دي او په لنډ وخت کې به دا ځایونه هم تصفیسي. ښاغلي جنگل باغ پرون ازادي راډیو ته وویل چې په شهرداره کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو څو عمده قمندانان وژل سوي او 12 تنه نیول سوي دي. د کندوز امنیه قمندان زیاته کړه چې د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې پراخ سیمې نیول شوي او وسلوال طالبان پسې اخیستي دي. او د امریکا پوز په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د پوز د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ویتل وویل چې د دوی څېړنو څرګنده کړې چې د انساني تېروتنه وه او جنګي جنایت نه شي ګڼل کېدای. د پیښې په تړاو 14 عسکرو ته تنبیه لیکونه ورکړل سوي دي. د افغانستان حکومت په دې اړه د څېړنو د بشپړېدو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل دوی د تحقیقاتو نتیجه دا ده چې انساني تېروتنه شوي او دا تراژیدي پیښه رامنځته کړې. په کندوز ښار کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون تیر کال د اکتوبر په 2مه د امریکایي ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 240 تنه وژل سوي وو. جنرال ویتل وویل چې د وژل سوي کسانو له کورنۍ سره به $6,000 او له زخمیانو سره به $3,000 مرسته وکړي او د امریکا حکومت به د دې روغتون د بیا رغولو لپاره $5,000,000 ولګوي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرزاق رحماني فضلی وایي د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یکشنبې په ورځ اعلان سي. په ایران کې پرون د پارلماني انتخاباتو دوهم دور ترسره سو. فضلی څرګنده کړه چې د پرونۍ رایګري په پایلې کې به د پارلمان 18 چوکیو ته چې په اول دور کې تشې پاتې وي وکیلان وټاکل سي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري. د دې هېواد د کورنۍ چارو وزیر دولتي تلویزیون ته وویل دوهم دور انتخابات به په هغو ټاکنیزو حوزو کې ترسره سي چې په اول دور کې کاندیدانو 25% رایې نه وې ګټلې. په ایران کې 10 میلیونه کسان د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. د ایران نوی پارلمان به د مې میاشتې په 20مه نیټه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وايي که ورڅخه وغوښتل سي د ایران د کنګل شویو پانګو پاړه د واشنگتن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولای سي. د ملګرو ملتونو ویاند پرون په نیویار کې وویل چې دوی د ایران او امریکا د غوښتنې په صورت کې همکاري ته چمتو دي. د امریکا د سترې محکمې د پریکړې لمخې ښایي په دې هېواد کې د ایران له کنګل شویو پیسو $2 میلیارد د تروریزم د قربانیانو کورنۍ ته د غرامت لپاره ځانګړي شي. د ایران حکومت تیره اونۍ له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا د سترې محکمې د دې پریکړې مخنیوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په لیک کې وویل چې امریکا وهڅوي چې خپل نړیوال مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. د اوکرین لپاره د تماس درې اړخیزه ډله وایي چې د استر د مذهبي ورځو لاره رسیدو سره د دې هیواد په ختیځ کې د اوربان ټینګولو هڅې کوي. په دې ډله کې د اوکرین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړي شامل دي. دوی هڅه کوي چې نن په ټوله سیمه کې اوربان ټینګ سي. د تماس ډلې غړیو موافقه کړې چې د بشپړ اوربان د ټینګېدو لپاره به خپل پیغام په سیمه کې ښکېلو ډلو ته ورسوي. د اروپا د امنیت او همکاري شورا پرون خبرداری ورکړ چې د اوکرین په ختیځ کې شخړې دومره زیاتې شوې چې په تیرو څو میاشتو کې ساری نه ده لیدل سوی. او په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسي استازي الکسی برودفاکین وایي چې د سوری پوز د رقه او دیر الزور خارونو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. برودفاکین تیره ورځ د روسیې یو خبري اژانس ته وویل چې په دې عملیاتو کې د روسیې هوایي ځواک د بشر الاسد د پیاده عسکرو ملاتړ کوي. د بشر الاسد ځواکونو چې د روسیې جنگي الوتکو یې ملاتړ کاوه تیره اونۍ د پالمیرا ښار هم د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې یا داعش څخه ونیو. د بشر الاسد ځواکونه توانېدلي چې د سوریې د لویدیځو سیمو او رقه ترمنځ چې د داعش اصلي مرکزونه ګڼل کېږي د اکمالاتو لار بند کړي. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
چهار نفر کشته داشتن، دو هزار نفر رسیده است. بدن منازلشان پیش از ریاست امنیت ملی حضور دارند.
د کندوز امنیه قمندان د چهاردرې د ولسوالۍ د تیرې ورځې د عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د جګړې حال درکو. په اعدام د محکوم شویو طالبانو لیست افغان ولسمشر ته نه دی رسېدلی. په لوګر کې چارواکي وایي چې په ښوونځیو کې د نجونو شمیر زیات شوی.
د پوهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نشته. زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او نجونې خپلو مکاتبو ته ځي.
په ننګرهار کې بیا د جګړو له امله بې ځایه شوي حکومت ته د ښوونځیو په اړه وړاندیز لري.
تر څو هغه ساحه کې امن راځي دغه کلینیکونه دا مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
دا به هم واوري چې د ننګرهار په ګډون په ختیځو ولایتونو کې د ملاریا ناروغي تر نور ټول افغانستان زیاته ده.
په افغانستان کې 214,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 80% د وازی ختیځو ولایتونو نه دي.
د ملاریا د مخنیوي پر لارو چارو د متخصصو کسانو څرګندونی هم لرو. ازادي راډیو ته ساسو پر شخص سب شوي پیغامونه خبرو او اس ام اسونه مولولو. د کندوز د امنیت قمندان په وینا د دې ولایت شپږ واړه ولسوالیانې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. قسیم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې د چهاردری او امام صاحب ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې لا هم عملیات دوام لري څو بشپړې تصفیه شي. جزئیات له فرشته جلال زید څخه.
د کندوز امنیه قومندان څرګنده کړ چې د دې ولسوالیو په ځینې کلیو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت لري، خو دا معنی نه لري چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي.
د
افغانستان دشمنانو د عمری په نوم عملیات پیل کړي وو، خو په ټول کندوز کې له مقاومت سره مخامخ شو او قوي شکست یې وخوړ. دلته ټولې ولسوالۍ له حکومت سره دي، خو د ځینې ولسوالیو په اطرافو کې وسلوال فعال دي. تر دې مخکې په ځینې رپورټونو کې دا سوي وو چې چاردره ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاکه سوې ده. جنرال قسیم جنگلباغ پرون ازادي راډیو ته وویل چې په چاردره کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو څو عمده قومندانان وژل شوي دي.
عملیات
چاردرا چندین قومندان وسو کوي جنگي زمو طالبانو څولوی جنگي قومندانان وژل سوي دي. په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سلر وشتنه وژل سوي او 12 تنه نیول شوي چې د امنیت ریاست ته سپارل شوي دي. د کندوز امنیه قومندان زیاته کړ چې د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو پر روانو عملیاتو کې پراخ سیمه نیول سوي او وسلوال طالبان شیندل سوي دي. د کندوز امنیه قومندان څرګنده کړ چې په ځینې سیمو کې لزیانمنو سوب یو کورنوي سره مرستي هم شوي دي. د کندوز په امام صاحب او چاردره ولسوالیو کې له ډیری مودې راهیسې جګړه روانه ده. د سیمې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې د جګړې د شدت له امله بې ځایه سوي او خپل کورونو ته د ستنېدو ډاډ نه لري. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر کندوز ته په خپل وروستي سفر کې وویل چې په دې ولایت کې بهرني وسلوال په جګړه کې لاس لري. محمد معصوم ستانگزی د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ته چې امو دریاب ته نږدې پرتې دي په اشاره وویل چې دا ولایت د بهرنیو او کورنیو وسوالو لپاره منځنۍ اسیا ته رسیدو د دروازې حیثیت لري. سره له دې چې له کندوز پر پټونو کې د امنیت له خرابوالي اندېښنې څرګندېږي، خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی ازادي راډیو ته وویل چې کندوز به هیڅکله سقوط ونه کړي، ځکه د په وینا اوس خلک له امنیتي ځواکونو سره ډېره همکاري کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د هغو وسلوالو مخالفانو لیست چې د افغانستان محکمو په اعدام محکوم کړي تر اوسه ولسمشر ته نه دی رسیدلی. ولسمشر د دوشنبه په ورځ په ملي شورا کې د وینا پر مهال د هیواد له عدلي او قضایي ادارو غوښتي وو چې د دې مجرمینو لیست د حکم د تطبیق د لاسلیک لپاره د تواصل شي. په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر ودانۍ له خونړي حملې وروسته یو شمېر چارواکو او فعالانو غوښتنه وکړه چې په اعدام پر محکومو طالبانو باید د اعدام حکم تطبیق شي. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
جمهوری ریاست وایي د محکمو لخوا په اعدام د محکومو طالبانو لیست چې ولسمشر له عدلي او قضایي چارواکو غوښتي تر اوسه د ولسمشر دفتر ته نه دی رسیدلی. په کابل کې د ملي امنیت د یو ریاست پر ودانۍ د اپریل د 19 نیټې له برید وروسته د ولسمشر د یو نږدې همکار احمد ضیا مسعود په ګډون یو شمېر چارواکو او فعالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني د ورور انس حقاني په ګډون په زندانونو کې د طالبانو مشران اعدام کړي. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو خونو په ګډه غونډه کې د وینا پر مهال د دې لیست غوښتنه کړې وه. ټاکل شوی و چې دا لیست د پنځشنبه په ورځ ارګ ته واستول شي، خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به دا لیست د ولسمشر دفتر ته ورسیږي.
لیست ارزول شوی دی او تقریبا نهایي دی، په دې نشته ورځو کې به د ولسمشر میستره ورسیږي. دا ټول هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ور باندې د اعدام حکم استلې دي.
د افغانستان په زندانونو کې په اعدام د محکوم او وسلوالو مخالفینو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. دا هم نه دروخانه چې د مخالفینو کوم شمیر جګپړي مشران به په اعدام محکوم شوي وي او چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار پروانه ونې کې د دې جرګې په غونډه کې وویل چې دا محل 500 پر زیاتو کسانو د اعدام حکمونه صادر شوي دي. مسلمیار هم د دې حکمونو تطبیق د هیواد د امنیت لپاره مهم وباله، خو د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالې مؤسسې حقيقي مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر وړتیا او مسلکي صلاحیتونو شک لري. همدارس فساد هغه بل استون زده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه تر نورو ادارو زیات پرې تورن دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه په خپل تازه غنو کې څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
ستراتفورد کمنټری خبرونه په یو مطلب کې د افغانستان د سولې هڅو ته اشاره کړې او لیکلې دي. طالبانو خپل په سرلنۍ حمله په داسې حال کې پیل کړی چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډلې د سولې لپاره د کړکېچ د حل لپاره تر وسه وسه هڅه وکړه. د خبرونه په وینا د څلور اړخیزو خبرو ګډونوالو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل بیګټه هڅه وکړه، خو د افغانستان حکومت د بیساري پوځي عملیاتو د ژمنې په وسیله جواب ورکړ. ستراتفورد کمنټری لیکي په افغانستان کې چې له څوارلسو کلونو راهیسې جګړه پکې روانه ده، د هر څه د سولې لپاره د یو بد شګون نه خېدی، خو خبرونه زیاتوي چې له هم د خوشبینۍ لپاره دلایل شته. ستراتفورد کمنټری وړاندې لیکي ګڼ شمېر هیوادونه په افغانستان کې چې د خپل شاوخوا سیمې د وصل مرکز ګڼل کیږي د امنیت د ټینګښت په برخه کې پنګونه کړي. خبرونه زیاتوي نشو ویلای چې په افغانستان کې به سوله خامخا ټینګیږي، خو د افغانستان او د سیمې د نورو هیوادونو راتلونکي به کورنیو پالیسیو، نړیوالو سیاستونو او سیاسي جغرافیې ته په پام سره ټاکل کیږي. د برتانیا چاپ ګارډین رسپانې په افغانستان کې د یوې استرالیایي میرمنې د برمته کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. رسپانې لیکي چې د دې میرمنې یو نوی کلن پلار د تښتونکو له منګولو د خپلې لور د خلاصېدو غوښتنه کوي. شپېته کلنه کاترین جین ویلسن د پنځشنبه په ورځ په جلال آباد کې له یو دفتر څخه وتښتول شو. د دې میرمنې پلار براین ویلسن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د خپل لور د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دی. ویلسن له یرغمل نیونکو څخه غوښتي دي چې لور یې ژوندۍ پرېږدي او زیان ورونه رسوي. کاترین جین ویلسن له څه باندې شلو کلونو راهیسې د ښځو د حقونو او کورنیو ته د څښاک د اوبو د برابرولو په برخه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له خیریه ټولنو سره کار کړی. نوموړې له دې مخکې په بهر کې له افغان کډوالو سره د ډنمارک د مرستو په پروژو کې کار کاوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې او یو ځل بیا یې د ریزاګل کیسه چې د کورني تشدد قرباني شوې ده یاده کړې ده. ریزاګل هغه میرمن ده چې خاوند یې په 13 جنوري میاشت کې د دې پوزه پرې کړه او د مسلې په افغانستان او نړۍ کې یو ځل بیا خلک سخت په غوسه کړل. نیویارک ټایمز لیکي د افغان حکومت چارواکو د بشري حقونو نړیوالو ټولنو او حتی طالبانو د ریزاګل په وړاندې تشدد وغنده. خو د ورځپاڼې په وینا د دې میرمنې کیسه ښایي چې له طالبانو او ډیری نارینه افغانانو څخه د ښځو د حقونو د اخیستو او د ښځو د ازادۍ په برخه کې ژمنې ناکامې شوې. ورځپاڼه د ښځو د حقونو د یوې فعالې سپوږمۍ اکثر له قوله لیکي چې وایي د افغانستان ښځې خپل فرهنګ، خپلو نارینهوو او خپل سیاست ته تسلیم شوې بې ژبې قربانیانې دي. نیویارک ټایمز د مطلب په پای کې د فلم جوړونکي سارا کریمی وینا راخیستې ده چې پر ریزاګل له حملې مخکې ویلي وو په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعینو له ښځو سره د مرستو له پروژو څخه خورا زیاتې پیسې وګټلې. په داسې حال کې چې د دوی پروژې ډېرې کوچنۍ وې او ځکه یو زیات شمېر لوستې میرمنې له افغانستانه وتلو ته اړوتې دي.
د لوګر ولایت د پهن ریاست چارواکي وای چې د دې ولایت په شونځو کې د نجونو شمیر زیات شوی دی. دوی زیاتوي چې د لوګر په ټولو ولسوالیو کې شونځي پرانیستي، خو د تدریسي امکاناتو او د ودانیو له لحاظه په مرکز کې هم ستونزې شته. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر ولایت پهن ریاست چارواکي وای چې د یادې ادارې لخوا د خلکو د هڅونی او تشویق لپاره په خوانځي کې د نجونو زده کوونکو شمیر ډیر شوای دی. دوی زیاتوي د یاد ولایت خلک د علم او زده کړو سره مینه لري او له همدې کبله حتی په نام نسیمو کې هم خوانځي نه دي تړل شوی. خو د وسایلو او امکاناتو له لحاظه د ښار خوانځي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لوګر د پهن رئیس انجینر اکبر ستانکزی وای چې دوی د خلکو سره خپلې اړیکې ډیرې کړي او هغوی هڅولي دي چې د زمانو په شان لوري هم خوانځیو کې شامل کی.
ریاست معرف د مشرانو او قومي سپینګیرو سره په هماهنګۍ باندې په دغه کار کې اقدام کړی دی. موږ ډیر کوشش کړی چې خلک سره راسنجم کو او د خلکو په منځ کې کار وکړو تر څو پورې دغه پروګرام ته موږ خلک تشویق کړو ترغو پورې خپل لونی مکاتب وتولي.
د لوګر د پهنې رئیس وړاندې وای چې د علم او پوهې سره د سیماوالو ډیره مینه د دې لامل شوی چې حتی په نام نسیمو کې هم خوانځي ونه تړل شي.
د پهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نسته. زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او انجونې خپل مکاتب ته ځي. د دوی لپاره نه کوم ګواښ شته د حکومت د مخالفینو لخوا. د لوګر په ولایت کې خوانځي تر اوسه پورې نه دي تړل شوي، نو انشاءالله موږ امیدوارو یو چې دغه مشکل به په آینده کې هم راپېښ نه شي.
د لوګر د یوې مرکزي لیسې زده کوونکي خپلې اساسي ستونزې داسې شریکوي.
زما نوم رانی حقمل ده. الحمدلله زموږ د ښوونځي وضعیت ښه ده. استادان هم ښه درس ورکوي، په ساعتو راځي. موږ ته په اساسي توګه زموږ مشکل چې دی یو هم دا ده چې موږ د زده کوونکو لپاره ځای نه لرو. ټول زموږ زیاتره شاګردان چې په بیرون کې کینی په مار کې دي، همدې لپاره زموږ اساسي مشکل چې دی یو دی خپل صنفونه دي چې نه لرو او ځای لږ ده.
د بی بی امینه لیسې وطن ښوونکي وایي چې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري دي، نو باید حکومت دوی ته د زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
کمپیوټر کتاب خاص کتابچه خاص
په خوانځي کې د کتابونو او کتابچو کمښت دی. ګورې موږ ودا سره ټولنه یو چې د اقتصادي لحاظ ډیر کمزوري یو، نه تاجر شته نه خیمشته. نو زموږ هدف دا دی چې باید پهنې ته ډیره توجه وشي تر څو ځینې خلک له ورانکارو کارونو لاس واخلي. د یادونه ورته د لوګر د پهنې ریاست چارواکي ښوونکي او زده کوونکي د سرپنا په ګډون یو شمېر ستونزې داسې مهال رابرسېره کوي چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې په یاد ولایت کې د زده کوونکو د مرستې صندوقونه جوړ شوي او هر ورځ پکې زده کوونکي د خوانځي د ودانۍ د جوړولو لپاره یو افغاني مرسته اچوي.
بلور ته د ننګرهار له ناامنو سیمو څخه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې شاوخوا یو کال پوره شو، خو تر اوسه د دوی برخلیک نه دی معلوم او دوی له حکومت غواړي چې د معارف ستونزې هواره کړي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایت شینوارو د شپږ ولسوالۍ قومي مشانوي کلي ته د داعش له ویرې ستنېدنې شي او خار کې کرایه کورونه د اور په بیه دي.
د ملک کې داسې راګیر یو چې رښتیا هم تاوان کا او درواغ هم تاوان کا. درواغ کې ویو ایمان تم تاوان رسېږي، که رښتیا یو بدن تم تاوان رسېږي. په داسې طاقتونو کې ګیر یو، په درې طاقتونو کې ریساري. خو ښه دا ده چې موږ لا دغه غریبو خلکو له دلته داسې زمینه برابره کړه چې یوه خیمه او یو ځای ولا ورکړه، دا سرپنۍ برابرې شي. دلته یوه یوه کوټه په لس زره افغانۍ باندې راته انتخاب شوې ده چې شینواري را کډوال شوي دي،
ځکه چې د دې خلکو نه کورونه پاتې دي، مالونه تر پاتې دي، بسترې تر پاتې دي، هېڅ د اوسېدنې سکونت برابر نه دی. یو د دغو کډوالو بچیان بې تعلیمه پاتې شو، ځکه چې هغه مکتبونه چې په منطقه کې وو هغه مکتبونه ختم شو، ځکه چې کډه شروع کړه مکتب ورسره چرته دی. دلته که نور مکتبونو کې داخله یا تر مکتب لري مکتب تر رسیدګی نشي کړای.
د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکو دنیال مولوی عبدالبصیر حقانی وایي د نامنې له امله را کړه شوې کورنۍ د تعلیم او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شوي او د دې ستونزو د حل په موخه دی ورته یو پنغاله جوړ شي.
دویمه خبره دا ده چې زمونږ مکاتب او مدارس په هغه ساحه کې اکثریت بندې دا قوم بچي او دغه خلک راغلي دي دغه نورو ساحوله تر څو کچرته دوی ته یو کم برابر شي هغه ساحه کې امن راځي، دغه کلینیکونه دا مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیاڼی وایي لا هم د شینوارو په ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات روان دي تر څو یادې سیمې له وسلوالو پاکې کړي. نوموړی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې د کډوالو سرنوشت معلوم او ستونزو ته یې د حل لاره ولټوي.
موږ هڅه کوو چې کډوال چې هلته د دوی ځمکې دي، د دوی پلرنۍ کورونه دي، هلته دوی بیرته همالته لاړ شي او هلته ځای پر ځای شي. ولیکه اړتیا ولیدل شي د خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهیږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خارګوټې ورکول شوي دي، هلته غصب شوي دي. د دغه ستونزو د هوارولو وروسته به په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې د دوی اولادونو ښوونځیو او نورو چارو ته ځای ونه رسېږي او دوی د ستونزې زمینه هم برابره شي.
خو بلخوا د شینوارو د علماو شورا مشر مولوی علامحمد وایي که چیرې حکومتي چارواکي د دوی ستونزې حل نه کړي نو دوی مجبوره دي چې د مدني حرکتونو له لارې خپل غږ پورته کړي.
نو دا مې غوښتنه ده چې زموږ غوښتنو ته زر تر زره مثبت جواب ویل شي. که چېرته ځواب ونه ویل شو دلته به مدني حرکتونه مظاهره وکړو، خپل د مظلومیت غږ به جګ کړو او تر هغه پورې به د خپل مظلومیت غږ جګوو. مظاهرې به زموږ دوام لري تر څو پورې چې موږ ته خپل حق نه راکول شوی.
د ویلو ده چې شاوخوا یو کال وشو چې د شینوارو شپږ ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ د داعش له ویرې مختلفو سیمو ته راکړه شوي.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي د ازادي راډیو خپرونې د موبایل ټلیفون له لارې اورېدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکي یاست 899 دایل کړئ، د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
دا سجی رډو پرونه خبرونه کې مو لیونه به موبایل خبره وو چې یو نوی کشف د موبایل په برخه کې شوې ده. په دې اړه به وړاندې واوري خو سپره شوې مرکه ته. په افغانستان کې د اباسین پونوم د یو 14 کلن ماشوم تشتونی او بیا وژنی په ټولنیز سرسنوي کې ډیر عکس العملونه را پارولې دي. د ملي امنیت چارواکي وایي چې د ماشوم د تشتونی او وژنی په ارتباط یو ډله اختطاف کوونکې نیولې دي. د دا ډول پیښو پر موضوع اجمل اند له افغان ژورنالیست او څیړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دغه ډول پیښو سبب څه دی.
په افغانستان کې دغه تښتولو پیښې زیاتې شوي دي. هسې دا وروستۍ پیښه هم ډېره دردونکې وه او واقعاً ټول خلک یې دردولي دي. دغسې پیښو علتونه زه فکر نه کوم ډېر سیاسي اوسېږي. اکثریت یې په عمومي توګه دلته دغه سازماني شوي ډلې ټپلې دا بې درکه ډېر دي. دلته وسلې توضیح شوي دي، دلته بې محبته خلک وسلې لري او په مجموع کې دا خلک معافیت لري او د مهمو خلکو چې هغه ممکن د حکومت په دستګاه کې اوسېږي د باندې اوسېږي د دې خلکو سره تړاو لري. دا یو. او بله خبره دا ده چې دغه ډلې پخوا هم وې، دغسې کارونه نه کول یا مثلا کمې پېښېدلې. هغه علت دا ده چې دغه خلک په نورو شیانو مصروف وو، نورو لارو نه پیسې پیدا کولې. همدغه سازماني ډلې وې. اوس چې افغانستان کې عمومي فقر او بېکاري زیاته شوې ده نو دغه خلکو سازماني ډلې چې پخوا موجودې وې هغوی دا ځل د پیسو د پیدا کولو لپاره د تختونو ته مخه کړې ده.
ډېره مننه ښاغلی خلیل. دغه د یو کوچنی عکس چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی او ډیر خلک یې دردولې دي، په لومړي قدم کې ترې ګوته پرې شوې ده او بیا وروسته یې دا د څو ورځې مخکې مړی موندل شوی دی. د دې په اړه باندې عمومي تاثر د خلکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې او همداسې د دوی په عامو ناستو ولاړو کې د مدني فعالانو د دوی تاثر څه شی دی؟
اصل کې دغه پیښه مکان ډېر دردونکې وه او په مجموع کې ټولو ته ټکان ورکړی ده خلکو ته، او دغه ماشوم چې ګوري هر سړي ته خپل ماشوم ورته زړه کېږي، د خپلې کورنۍ زړه ورته زړه کېږي، او هغه په ډېر مظلومانه توګه وژل شوی ده، تښتول شوی ده، بل وژل شوی ده. نو دغه حساب باندې د دې عکس په ټولنیزو رسنیو کې راغلی ده، یا مثلا نور خلک خپل یو جماعت کې باندې خبرې وسولې، باس وسول ملا امامانو خبرې باندې خبرې وکړلې. نو دا د هغه ماشوم سره دغه ظلم یو خواته، خو د خلکو هغه عکس العمل چې زه ګورم دې نه ښکاري چې یو جدي اساسیت رامنځته وه. د حکومت نه خلک هیله لري غواړي چې هغه عاملي نظام دا اوس رپورټونه راغلي دي چې هغه شوي دي، نیول شوي دي، چې دې خلکو ته سزا ورکول شي تر څو دغه پېښې تکرار نه شي.
دا راته ووایي چې دا تښتونې د خلکو په عمومي امنیت باندې او د هواد نه پتیښت باندې د کډرونو د سرمایدارو او د لستو کسانو په دې کې څومره رول لوبولې؟ ځکه په دې ورستیو کې دامي وجدي ستونزه د حکومت په وړاندې هم د نړیوالې ټولنې په وړاندې
دا یو ډیر غټه اجتماعي معضله ده. د افغانستان د اقتصاد باندې بد تاثیر کوي، د افغانستان په پانګونه باندې بد تاثیر کوي، تر څو چې اجتماعي امنیت نه لري اقتصادي امنیت موجود نه وي خلکو ته باندې دلته هیڅ کوم ځل کې سي پانګونه وکړي، خصوصا هغه کسان چې پانګه لري، سرمایه لري او دوی چې تښتول کېږي او دا څومره اکثر سیاسي نه دي، اکثر هم دغه د سرمایدار خلکو کورنۍ بچیان ماشومان دا خلک تښتول کېږي او د پیسو په مقابل کې خوشي کېږي. دا بیخي دلته د مافیایي ډلو او دغه جنایتکارو ډلو ترمنځ په یو کاروبار بدل شوی ده، او دغه کاروبار تر شا پخوا داسې یو څه نه و. اوس حداقل دا خلک چې دي مهم حامیان لري دلته په نظام کې، دننه زورواکي دي، دوی تر شا او دوی ته وسلې ورکوي، او بالاخره که دغه طریقه باندې د دې خلکو مخه ونیول شي، یا حداقل هغه غیر قانوني وسلو مخه ونیول شي، یا د دې سره سم چې دغه زورواکو مخه ونیول شي او دغه خلکو ته سزا ورنکول شي او هغه علني سزا ورنکول شي او دغه اجتماعي اطمینان او امنیت رامنځته نه شي، چې حداقل دلته زه که سرمایه گذاری کوم، پانګونه کوم، کار کوم، روزگار کوم، زما بچیان، زما کورنۍ یا زما په امن کې ما، نو هغه وخت کولای شي چې د سو پانګونه وکړي. د پانګونه لپاره تر ټولو مهم شی چې دا اجتماعي اطمینان ده، هغه آرامش ده، هغه امنیت ده.
خوشحال خلیل و عصمت څاروان مو لیونوی موبایل خبروي.
خبریاست شاید د سیورزی لژیوی چې د الکترونیکی ټکنالوژي په برخه کې د یو نوي کشف یا یو نوي ایجاد خبر وانه ورو. یو ویلته ممکن دا وی چې د الکترونیک وسایلو بازار لوی دی. له موبایل ټلیفونونو څخه اوس یوازې د ټلیفوني خبرو استفاده نه کیږي، بلکې د انټرنیټ د کټلو په شمول ګڼې نورې استفادې هم ورڅخه کوو. جربه بازار ته د سه موبایل ټلیفونونه راوځي چې د یو اپلیکیشن په وسیله به خپل خاوند ته حتی د بدن د بدبوی خبر هم ورکوي. د جرمنی د کاسماتیکس یا د سنگار د وسایلو یو کمپنی د پزی په نوم دا نوې محصول معرفي کوي. دا محصول یو موبایل ټلیفون دی چې که اړوند اپلیکیشن پکې نصب وي نو د الکترونیکی پزی کار ورکوي. کارکونکي باید موبایل خپل بدن ته نږدې کړي او الکترونیکی پزه د خپل خاوند د بدن بوی له څو نورو کسانو سره پرتله کړي او حال خپل خاوند ته خبر ورکوي چې د بدن بوی څومره بد دی. دا ټکنالوژي لا په تجربوي مرحله کې ده، خو د کامیابیدو په صورت کې به ژر بازار ته راووسی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې ورته ازادي راډیو پروانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې لرو، او په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو اوس اس ام اسونو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فتانه عثماني لسابل لیکي لولسمشر څخه غواړم چې د اداري فساد مخنیوي ته زیاته پاملرنه وکړي. عبدالغني پښتون له کندهار لیکي د اباسین تشتون کې باید په عامه حضور کې اعدام شي. فریدون فراهی لیکي د اباسین قاتلانو ته د قران کریم په چوکاټ کې سزا ورکړي. اظهار الله لیکلی دی پاکستان د حقانی شبکې ملاتړ کوي. اختر محمد ثاقب د کرکټ په اړه معلومات غواړي. ټاکل شوی دی چې د جولای په میاشت کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سکاټلند سره یو لړ یو ورځنۍ لوبې وکړي. محمد موسی له غزنی لیکي، څلوېښت کاله مو جنګونه وکړل، راځي یو پنځه کاله سولې ته مخه کړو چې څه کیږي. محمد عاصم له پنجشیره لیکي، که طالبان سوله غواړي نو د سولې ځواب باید په جګړې ورنه کړي. او محمد معصوم خان نورزی له دلارام لیکي، زموږ هیواد ډېرې اوبه لري، که حکومت بندونه جوړ کړي هیواد به مو ګل ګلزار شي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکوک کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولې دي. د کندوز امنیه قمندان وایي د عمري په نوم د وسلوالو طالبانو عملیات ناکامه شوي او د دې ولایت د ټولو ولسوالیو مرکزونه د حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. د امریکا پوځ په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرزاق رحماني فضلي وایي د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یک شنبه په ورځ اعلان شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي که ورڅخه وغوښتل شي د ایران د کنګل شویو پانګو په اړه د واشنگټن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولای شي. د اوکرين لپاره د تماس لري اړخیزه ډله وایي چې د استر د مذهبي ورځو لره رسیدو سره د دې هیواد په ختیځ کې د اوربان ټینګولو هڅې کوي. او په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې استازي وایي چې د سوریې پوځ د روخه او دیر الزور ښارونو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي.
وړاندې به په افغانستان کې د ملاریا ناروغي په اړه واوري، خو تر هغه مخکې په خوست کې د یو روغتون په اړه. په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې یو نوی معالجوي روغتون جوړ شوی دی. د روغتون مسؤلان وایي چې دا روغتون په شو وسایلو او پرمختللې طبي ټکنالوژي سمبال دی او هدف یې دا دی چې د ټولنې بېوزلو خلکو ته په ارزانه بیه معیاري خدمتونه وړاندې کړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د افغاني ناروغانو وړل کلیوي خوا خلکو ته په اقتصادي لحاظ درانه پریوزي، بل لوري ته له افغانستان څخه بهر ته تګ او راتګ هم له ستونزو ډک وي. همدې اړتیا ته په کتو په خوست کې د خصوصي سکتور د روغتیا د برخې د نورو پرمختیاو تر څنګ دا ځل د فیصل شفا په نوم یو نوي معالجوي روغتون په کار پیل وکړ. د روغتون مسؤلین وایي چې دا روغتون په پرمختللې طبي ټکنالوژۍ سمبال دی او تجربه لرونکي داخلي او بهرني ډاکتران پکې توظیف شوي دي. د پنجشنبې ورځې ناوخته د روغتون په پرانیست غونډه کې د روغتون مشر ډاکتر ناصر سبان وویل چې د دې کار موخه د ټولنې بېوزله قشر ته د معیاري او ارزانه روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي.
په ډېرو کمو پیسو یا په ډېرو کمو اقتصاد باندې مونږ خلکو ته چې دا ښه خدمات وړاندې کړو، نو مونږ دغه روغتون هم چې جوړ کړی دا خاص دی هیوادوالو د خدمت لپاره ده. او کوشش به مداوي چې هغه صرف مصارف چې د شفخانې او د پرسونل ضرورتونه دي هغه پوره کړي، او کوشش به مداوي چې زموږ بېوزله او غریب ول سره مرسته شوي وي او کومک شوي.
د یاد روغتون یو بل تن موظف ډاکټر وایي د طب د برخې مسران هم کولای شي په دې روغتون کې ستاش او عملي زده کړې وکړي.
هغه ډاکټرونه چې نوي فارغېږي، د کوم پوهنتون مثلا شهزاد پوهنتون یا عبدالري پوهنتون یا کوم نورو غنه فارغېږي، مونږ چون ټوله څانګه درو بلته د کړای شي چې مقصد مونږ د سامان لاتو نه او د مونږ د روغتون نه استفاده وکړي.
د خوست د عامه روغتیا ریاست چارواکي په خصوصي برخې کې د روغتیايي مرکزونو جوړول د خلکو لپاره د خو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو ښه پرمختګ ګڼي. د خوست ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سید عارف روفي وایي
خصوصي سکتور ته د هیواد په کچه اشد ضرورت دی او یو سالم رقابت دی. باید په ښه معیاري ډول هر څوک کوشش وکړي چې د یو نه بل ښه امکانات هیوادوالو په لاس کې ورکړي، تر څو د هیواد د وګړو د ښه صحت او سلامتیا زمين وګرځي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنوال ډاکټر بادشاهزار عبدالي د روغتیا پر سکتور پانګونه ډاکترانو او ناروغ لرونکو ته په ګټه بولي.
مدرنه ټکنالوژي نقل کیږي او هغه په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تداوی صورت نسی، نو کله چې دا ارمن تکیږي تبن په نرخ نه هم تاثیر لري.
په خوست کې د ولایتي روغتون ترڅنګ که څه هم یو شمېر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري، خو ناروغ لرونکي له خدماتو ځکه پوره رضایت نه لري چې له یوې خوا خدمتونه د عامه روغتیا روغتیا ریاست لخوا په منظم ډول نه څارل کیږي او بل لوري ته د ناروغانو اقتصادي کمزوري ته هم پکې نه کتل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې یو نوی روغتون ودان شو. بیا هم یو روغتیایي مسله، د افغانستان د ختیځ دائمي روغتیا ټولنه له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ملاریا د ناروغي د مخنیوي لپاره تدابیر جدي کړي. د دې ټولنې مسؤلانو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل د هوا له تودېدو سره د دې ناروغي د خپرېدو خطر اندېښنې پیدا کړې دي. دوی حکومت ته یو لړ پیشنهادونه هم وکړل. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د ملاریا له خطر سره په مخامخو ولایتونو کې د پشخانو ویش او د روغتیایي مرکزونو مسلکي پرسونل او لابراتوارونو زیاتول هغه عمده وړاندیزونه و چې د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې حکومت ته وکړل. د دې ټولنې غړو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وویل چې احتمال شته د هوا له تودېدو سره د هیواد په یو شمېر ولایتونو او په تیره ختیځ زون کې ګڼ خلک د ملاریا په ناروغۍ اخته شي. د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې رئیس سید حبیب الله اروال وویل چې په هیواد کې هر کال په دې ناروغۍ ګڼ شمېر خلک اخته کیږي او که مخنیوي ته تدابیر ونیول شي خطر یې کمېدلی شي.
په افغانستان کې 214,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 80% د دې یوازې ختیځ ولایتونه نه دي، 1% ننګرهار، 15% لغمان او 12% د کونړ ولایتونه، همدارنګه 15% د خوست پکتیا او د شاوخوا او د کندهار ولایتونه، یعنی ختیځ ولایتونه زیات د خطر سره مخ دي.
د ملاریا ناروغي د یو ډول میاشي په ذریعه له یو انسان بل ته لیږدېږي. د یادې ټولنې غړو وویل دا میاشه چې انافیل نومیږي د هوا له تودېدو سره په ولاړو اوبو او ناولو ډنډونو کې پیدا کیږي، هګۍ اچوي او له 24 ساعتونو څخه نیولې تر 48 ساعتونو پورې په فعالو میاشو بدلیږي. په غونډه کې ډاکټر غلام رحیم واک وویل چې په ټوله نړۍ کې د ملاریا 140 ډولونه کشف شوي چې 4 ډوله یې انسانان مصاب کولی شي. هڅه مو وکړه چې د ختیځ د روغتیایي ټولنې د غوښتنو په اړه د عامې روغتیا د وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت مطبوعاتي مسؤلینو وویل چې په دې اړه سویل نه لري. د روغتیایي چارو پوهان وایي د چاپیریال پاک ساتل عمده لاره ده چې د ملاریا د میاشي د ودې او فعالیت مخه نیسي او د حکومت د اړوندو ادارو دنده ده چې تدابیر ورته ونیسي. د دې کار پوهانو له ډلې پرویز اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوسنی وخت کې د دې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. د مخنیوي لپاره بسترې له لارې چارې دغه دي، هغه اوبه او ډنډونه چې په کوڅو شاوخوا ته د کورونو راټول شوي وي دا باید وچ کړی شي او په دې کې دوا پاشي صورت ونیسي. هغه ماشومان که چېرته ملاریا وي باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتلل شي، خو وقایه بیا هم مهمه ده.
د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 214 میلیونه خلک په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دوی دا هم وویل په 2014 میلادي کال کې د تدابیرو له امله په دې شمېر کې څه باندې 1.5% کموالی راغلی، خو دا کافي نه دی او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو دنده ده چې د دې وژونکې ناروغۍ بشپړ مخنیوي ته تدابیر پراخ کړي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي طاهر روشن،
قدرمنو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونې ګرانو مینوالو سلام. په دې هیله چې روغ او جوړ او په آرام خاطر سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناس ووسی، دا دی د نن ورځې دغه پروګرام پیل کوو. د یادونې وړ ده چې د تیرې خبرونې په زیاته برخه کې مو ستاسو دوستانو هغه پیغامونه خپاره کړل چې د کابل د محمود خان پله د چاودنې په حقله مو د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ماشين د لارې موږ ته راستولي. خو څنګه چې دغه پیغامونه چې په هغه کې مو د دغه ناوړی او خنړی پیښې غندنه کړې و ډیر زیات و، نو په دې خبرونه کې مو هم په دې اړه ځینې پاتې پیغامونه د نورو پیغامو ترڅنګ ځای کړی دي. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې دغه پیغامونه سره واپس.
الو السلام علیکم، زملالی پایم د ایرما ولایت د ګرمشل خبر کوم. زما دا ایله ده چې موږ په کلي کې د نجونو د ښځو سره ډېر ظلمونه کېږي. ظلمونه یې داږي چې یو نجونې په بدې کې ورکول کېږي او بل داږي سپین ژور ته ورکول کېږي او بل داږي چې په دوی باندې منډې پلرونه ولورونه شي. سربي بني ولورنا اشتكي في شكلك كتنزل اسلاكي كتلك واسلي لكينا لابد تنور والوارش وخل غريمان خريد مدريد كنت كنت بعد خمريقي طوانا تتاك سانت سزاور كريسي كتيا فالنور والورنا هي انا رخبر بخواش وركي كتا وخواشي كنو ولا هدي تزور وركي خبر بخواش وركي او بل جاي بچ مكتب كي انا بخيرتي من مكتب جاتا ناركي وسنجو كيوركي كمداكي وركي أزاي رأيي زين دابات وسلام بإحترام جمال علي يوسف.
السلام عليكم زرين من دولات كلام سلم سالي سني باهزان سرحة تماسي ما وصلت مدارس المشتكي كده ينزل مكتب نفسي كده ينزل مكتب جوسي دوارن مش نجيم الذكر وكدرس نواي ما بيني عن دار السلام عليكم.
السلام عليكم زين كندهار في سد كل أخبري كوم. دا ته غان تر زمو چې دا غا د کابل خنړی هم چې دوه قربانيان تر زړه تسلی وایم او ته ماجه ودی ته د سړي جميل ورکی او اجر د ذل دی علی جل جلاله ورکی تر افغانانو باندې راکوم چې بس دا یې ته ول بل بند کی.
السلام علیکم زاب السلام د ادمن د ولایت سستا سره په تماس کې ما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته جوړ رسیدو زما د ولسمشر سره په نسې له ورزودا د چې د ادمن د کم د بچ خلک سیمه یې سیدی خاصه په مرنه نه ورته سې د یو کول د کرایې واسطه کار نه لري باید د نومي هم ځکی امر ورته ورکو شي که امر ورکړي هم درته شاروالو واجب صاحب اجرات نکي خود به خود خپل هم ځکی سړي چې خرڅي او چلان شخصي ورته درېږي و سلام به احترام. زه درځم ولایت جراغوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترم ازمر د جراغوت ولسوالۍ یو میاي سو درې ورځې کیږي چې د حمل د میاي څخه بند ده د مټورو ترافیک پر مخ باندې باندې د خوراکي مواد هر څه دي هیڅ شي نه راوړ کیږي په جراوت ولسوالۍ ته د زنداور د خواځخه د یلمن د خواځخه پر رود هم دغ دي د یلمن رود لږ لږ څه شان راوړ کیږي نو د جراوت ولسوالۍ ته ورځ په ورځ باندې هر څه کمې راځي هیڅ شي نه پیدا کیږي لار ترافیک پر مخ باندې د ډېر دکانداران وطني خلک ټول په آزاد دي نو دا غلار مشغول چې دا ډاکټر صاحب اشرف غنی دی خو ته نظر واړی چې جراوت ورسواړي کې سهال دی چې ژوند یې څه مملدا او څه سلام.
سلام علیکم زدا ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه کوم روز تر سلام ما دا خوښ دي ازادي د اډو څخه چې دا اشرف غنی صاحب ته د موږ درخواست ورسوي چې وروره دا سم مپاشه دا موږ تاریخ اکثر کړل یم نه دي موږ کاشته چې دا غنمو کاشته ده خو هغه د تریاکو کښتۍ ته دومره تاوان نه کوي لکه څومره د غنمو کښتۍ خراب کړی ده او نور زراعت ته تاوان رسولې دي. کم چا چې تریاک کړلی وه هغو تریاک ښه پوره په یش سره واخېستله خو موږ چې نه وه کړلي غنمو کړلي او موږ بدبخته شوو. دغه کوچنیانو ته تاوان کوي مریضان کوي او د نورې کښتۍ ته تاوان کوي تریاکو ته وروره هېڅ تاوان نه کوي. دغه زموږ خبره دې تر ځایه پورې ورسېږي دغه نشر شي نو بار موږ ډېر په دې خوشاله کېږو زه په خپله د فراه د ولایت څخه د فراه ورځ د ولسوالۍ څخه د وریا د کلي تاسو سره په تماس کې یم. خدای پاک مو تاسو په مخه مو السلام علیکم.
بله السلام علیکم زاد ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته نیک هیلي او سلامونه وړاندې کوم. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت څخه. ما د طالبانو د مشر نه دا پښتنه ده چې تاسو په کابل کې کوم برید وکړي هغه کې مې ډېر بے ګناه خلک ووژل. دا تاسو په قران کریم یا د نبی علی سلام په احادیثو ثابت ولای شي او کنه والسلام.
پیغام یو دا دی چې می دی ماجر د کلانې د کوم ناز به اقبال خبر کوم. می دی په برج دی تورنې په لار کې ماجر وزر کناډا سخت سوز لري دا بولري د پاکستان د حکومت دی طرف نه تړل شوی دو خلک ډیر سخت شکایت لري مریضون او مړي ژوندۍ په دالي ارتاګ ورتاکو دا موږ د تاسو د خوښ لري چې د پاکستاني استخباراتو یا چارواکي دا د زغ لري د خلاصولو کوشش وکړي.
سلام علیکم زه د کندهار د مرکزی زندان څخه شبیر احمد خبرې کوم چې په کندهار کې شپږ سوه شپږ نیم سوه کسه په سیاسي ولایتي بندیان ناشتي دې بندیانو کې پنځوس کسه د ثبوت سره نشته نور ګرد غیر بې ګناه خلک ناشتي او ګرد شل کلنی یا پنځه ویشت کلنی ځوانان دي چې درشانو بچان پاتې دي کور مې پاتې دي. موږ د جنرال راځي که صدا خواهش لرو چې موږ په دوسیو جو غور وسی او د زور د سی سی چې د غیر د څوټ په زور طالبان سی وی شو مردا خوایشت حکومت سره ورو چې موږ د غدا زندان او به چې موږ غیر نه کناشو موږ چاته وځو پر چا بغیر کو او دا خوایش د رادیو سره رم چې دا پیغام نشه کی.
السلام علیکم نانا غام د کندهار سره خبرې کوم. دا د کندهار سره ډاکټران چې په ځای عمل کې کار نه کوي او خپل ماینه خانو کې ناس کې درانه درانه چسونه کې په یوه شبخانه کې دي شوشه ډاکټران هم دي په شبخانو کې هم کار نه کوي نو اوس موږ راځو نه په اجرا سره ته نه رہے پیچھے کې رشوا غاره پانتن تم نه دي تدریس هم نور کې در دوره په ماینه خانه کې ناس سار راتو بجو و بجو ته دا شو در نو بجو پدې دا شپږ وختونه دي اگر هغه راکم دي.
السلام علیکم. السلام علیکم. سلام زما نوم نور احمد مسافر د کندهار د ولایت سره په تماس کې یم. دیارلس کاله کېږي چې د ازادي راډیو اروم ډېر مې خوښه ده ډېر مې خوښه ده دا خپرونې چې کومې دی جوړوي ډېره مې خوښه ده. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته په خاصه د دې کوم انجینران او د دې کارکوونکي او زما کوم خوندې چې په ازادي راډیو کې کار کوي دوی ته سلامونه وایم. بله سلام. دیارلس کاله کېږي چې د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه زه غوښتنه لرم چې یو داسې خپرونه جوړه کړي چې موږ مخامخ له دوی سره خبرې وکړو یو تلیفوني رابطه ورسره وساتو. نور وخت نه نیسم. د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو او په خاصه اوریدونکو ته دا اوریدونکو چې ازادي راډیو په مینه سره اوري ازادي راډیو ډیر مینهوال لري. ما په کور کې زما سره ټول خوابدي دي وایي ته ګرد هم راډیو لګوې زور ته هم زه راډیو لګوم زما د راډیو سره مینه ده. وایي ښام چې یوه راډیو لګوې هغه کوم راډیو ازادي راډیو ازادي راډیو بس ما خوښ ازادي راډیو سره زه مینه لرم. نو د ازادي راډیو د ټول کارکوونکو ته بیا هم سلامونه وایم. د کندهار سره د ټول کندهار ملت موږ ورو د دې څخه خوشاله یو د خپرونې موږ دلته به ډېره مینه سره ورو ټول افغانان ته سلام وایم او نور وخت نه نیسم. د خدای په امان په مخم شه.
ګران وروره نور احمد مسافر ستاسو د مینی او مهرباني څخه چې د ازادي رادیو د خبرونو او د هغه د کارکونکو په حق لیلري ډېره مننه. زه هم د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو په استازي توپ ستاسو د دغه علاقه مندي څخه چې زموږ په وړاندې مو څرګنده کړې ده ستاینه او مننه کوم. او ستاسو دغه وړاندې په اړه چې باید د ازادي پر رادیو کې مستقیم خبرونه ولرو باید وایم چې موږ دغه ډول پروګرامونه لرو چې تاسو کولای شئ ټلیفون وکړي او مخامخ د رادیو د کارکونکو سره اړیکه ونیسي او خپل غوښتنې نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړي. د هغه خبرونو د جملې څخه د ازادي په چپو کې د شنه اسمان لاندې میکروفون ستاسي او داسې نور پروګرامونه. نو د ازادي رادیو سره ستاسي د زیاتې مینوالي او لیوالتیا په هیله خوشاله او بریالي اوسئ.
الو سلام علیکم. بشیر احمد کرینم د فاریاب د ولایت شیرینتګر د ولسوالۍ او فعلاً د ایران څخه تاسو ته زحمت درکوم. هیله لرم چې موږ تاسو سلامونه ومنئ او د کابل د چاودنې په باره کې به یو موضوع کې به ځان شریک کړو. سره دا غمجنه پیښه موږ غندو او د اشرف غني د حکومت څخه غواړو چې دی خپل ځان اکمال کړي او د غواړي چې د طالبانو سره وایي زه روغه جوړه کړم سوله کړم. دی د خپل داخلي سیستم فعال خپل داخل سوله دې برقراره کړي. باور وکړه هر وزارت ځان سره رئیس لري. دوی به خپل به دولت کې ناکامه دي او خپل به دولت کې مشکل لري او دغه کړی چې دغه چاودنه چې هم سره بیا همکاري ده د خپل د دولت د هر کړي څخه چې وو هغه به نامعلومه چې موږ نوم واخلو یا به شکار نه چې نوم بیا واخلو هغه د اشتراک پشکې لري. څنګه کابل څلور دروازې لري په څلورو دروازو کې محافظین شته امنیتي ملي شته اردوی ملي شته پولیسي ملي شته ټول ارګانونه موظف په دې دا څنګه راسي برقرار لارې راسي په امنیت ملي کې دلته ځان منفجر کړي. دا ځای خدا او راسي د تشویش دی ځای د افسوس دی دا ستره ناکامي ده. په ناکامي به بالا موږ ونه پوهېږو. ډېره مننه. امیدوارم چې دا پیغام پخش کړي. ورځ بخیر.
السلام علیکم. زه مسافر د کندهار ولایت سره په تماس کې یم.
د کندهار د دریمې نایې په اړه باندې ستاسو سره دغه پیغام شریکوم. وروره زموږ دغه یو مشکلات دی د کندهار د برق د ریاست چې زموږ نوبت نه مراتوي. هغه نوبت چې کوم په یو ورځ یو ورځ نه بله ورځ دی هغه هم ورور دغه رقم دی لکه هېڅ په ورځ کښې دوه ساعته وي، دوه ساعته نه وي، دوه ساعته وي، دوه ساعته نه وي. موږ دغه پیغام وروره نشر کوي د کندهار د ښار د درېمې نایې څه مسافر خبرې کوم نور مخه نیسم. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالرب د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ما د میوند ولسوالۍ د جګپولي چارواکو څخه دا غوښتنه چې داسې ظلم مه کوئ لکه تاسو چې اوس په دغه میاشتو په شپو کې تاسو شروع کړی دی چې هر مسلمان تېرېږي پر ډمبر باندې تېره شه تکه ته ولې داسې ظلم کوې؟ د هغه د هلمند هم دغه عسکر دي، ته ولاړ شه پر هغو پر حال باندې وګوره، هغه هم داسې چمونه کوي. دغه ته داسې وایه چې وازه د افغانستان پر خاوره دفاع زه کوم، نو دا په درکم خو روجان مې دفاع ته کولی شي چې تم خلک راښته کوي. هغه خوراکۍ مسافرې په دغه میاشتو په شپو کې دی دغه خوراکۍ دغه کلا ته خو د بلې منطقې سره راغلی دي خپل مزدوري په خوړې، نو تاسو داسې مه کوئ. د بلې منطقې د هم عسکر دي، هلمند هم عسکر دي، ته ولاړ ته ولاکې دا د چا هندار د پوستې به غزه د ملکیانو خلکو هندارې پرتې دي، داسې ظلم ولا کړي دی چې خوراک ته کتار چر کړي دی د خوراک سه هندارې دی را وړي، نو داسې اوس د خلکو هندارې د هغسې را خلاصې کړي دي، د هغسې را وړي. د عسکري خو په دغه رقم روجانه نه کېږي نه کوي ولا چې ته به امنیت په دغه رقم را ولې یا دغه نو ته ولې داسې کوې؟ خدای دې وکړي چې دا زما پیغام ته زه د ټولو چارواکو ته تر غوږه ور ورسوي. مخنیزم د خدای تمام.
السلام علیکم. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم، محمد آقا. دا د کندهار میوند ولسوالۍ کښې ولې داسې حال دی؟ دا چې هر ځای منسلام بند دي، څو چې تذکره نه لري ویې وهي، نو دا ولې خو تذکره څوک نه د بل ځای کښې دا د کلا چې څوک د شولي کوټ دا شولي کوټ ولسوالۍ کښې هم دا شبکې کار نه کوي، باید زما پیغام ثبت کوي.
السلام علیکم. زه د احمد نعیم د غورک د ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کښې یم. زما د دغه ولسوال صاحب د حکومتان ستاسو دا خواهش دي چې دغه عملیات یې را ایستلی دي، دوی چورو چپاول شروع کړي، مسلمانان یې ټکور ټکور کړه، در به در یې کړله، دغه ظلم دي نه کوي. السلام علیکم. زما پیغام دي دغه لوړو چارواکو ته ورسېږي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د غورک د ولسوالۍ تاسو دا پیغام در پرېږدم. دغه سیمې کوایي چې عبدالرازق والي را استولي دي غورک ولسوالۍ ته دا خاص چور دي. زموږ د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دغه خواهش دي چې دا زموږ پیغام خامخا نشر کړي، در بلبوډو چارواکو سره خبرې پر وکړي چې دا دوی خپل دوستان ډېر وي که دښمنان، چې هر مسلمان وین دي هغه ته کوي. دا اوس څنګه کار دی چې دوی غورک ته را استولي دي؟ وسلام.
ګران اوریدونکو، یو شمیر دوستانو د کندهار د غورک په سیمه کې د پوځي قواوو د عملیاتو په هکله ځینې شکایتونه کړي دي، نو ازادي راډیو د دغه موضوع په باب د زیات معلومات ترلاسه کولو په خاطر هڅه وکړه او زموږ د کندهار د ولایت خبریال ښاغلی صادق رښتینی د ځینو اړوندو او مسؤولو چارواکو څخه په دې باره کې پوښتنه کړې او یو رپورټ یې جوړ کړی دی چې موږ د دغه رپورټ یوه برخه تاسو ته وړاندې کوو.
غورک ته د امنیتي چارواکو د سفر پر مهال خلکو خپلې ګیلې او شکایتونه مخامخ چارواکو ته بیان کړه. د خلکو په وینا له دواړو طرفونو یعنی افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه ښې خاطرې نه لري.
غورک شخص طالب جراوش ځای کړی دی، خدای ګرد موږ د غورک خلک یو یا دوه به یو یا به نه، خدای ګرد دا طرف به خو موږ نه تاسو میوند په امنیت کښې راولي، تاسو خاکریز راولي، موږ باره مسؤول څه وکړو؟ د خدای خاکریز او د و څو قوت ولاړ دی د ښار سه تر دغه ځایه وه، موږ چې ودرې ودرېدو پر کومه لار ښار ته ولاړ صاحب؟ اوس موټر کاټان نه شته، ټکټران نه شته، هندارې مه نه شته، د ځان اختیار ګوړې ولاکه
لرو حکومت ته. خو نو زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ وطن دغه رقم بې امنیته دی، دغه رقم دی چې نومو د چشنګو بسته د بند اوازه خلکو ویلی چې حکومت وایي چې موږ بند درته تړو، دا ته بند یې وایي منظور شوی دی، تړلی نه دی. نو موږ د هغه د حکومت څه دا غوښتونکی ده چې موږ وطن را جوړ کړي، یو بند راته وتړي، یو کار راته وکړي.
د کندهار د پولیسو مشر لوی پاسوال عبدالرازق د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وویل چې افغان ځواکونه اوس په لوړ مرام په تاروزي حالت کې دي او په دغه ولسوالۍ کې پیلېدونکي عملیات به یې ښه پایله ولري. قومندان رازق وایي عملیات د غورک ولسوالۍ په دوه ویشتو هغه سیمو کې پیل کړي چې د وسلوالو تر تهدید لاندې دي.
زموږ دپاره مهم د غورک د کندهارې دروازه ده، نو که موږ غورک مهم نه وبولو، موږ ریګستان مهم ونه بولو، موږ معروف مهم ونه بولو، څوک څه کبه ټول منځ کې د شمه فلاس کې وژم جوه کم ځای مهم د کندهار هر کوین د افغانستان هر لټه مهمه ده خو غارک مهم پدې دی چې بیا به دشمن په کندهار کې مرکز نه لري نو موږ کوشش کوو چې په کندهار کې نه چې په هلمند کې پاغه د کندهار په سرحد کې لدی ورته
د کندهار غورک ولسوالی چې د روزګان او هلمند سره ګډه پوله لري یوازنی نام نه ولسوالی ولل کیږي دا ولسوالی 15 کاله د دولت د وسلوال مخالفین په ولکه کې و او په تیر درو کلونو کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي د وسلوال طالبانو تر سختو تهدیدونو سره مخامخ شوي یو کال مخکې د دغه ولسوالی ټولي لارې د وسلوال طالبانو لخوا وتړل شوې چې د افغان ځواکونو تر عملیات وروسته اوس د خلکو پر مخ خلاصي شوې دي
قدرمن اوریدونکو خدای دې وکړي چې ستاسو د پیغامونو په خبرولو او جنو پښتنو ته په ځواب ورکولو سره مو ستاسو رضایت تر لاسه کړی وي نو په همدې هیله زموږ د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي صرف غواړم یو یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د سبسکرایب پیغامونو پر بنسټ جوړیږي هیله ده چې بیا هم ازادي رادیو ته تلیفون وکړي زموږ د ټلیفون شمیره د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانوو ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله د خدای په امان
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
پیاواړه تقدیر د قسمت ستورو محتوى ناموس الوام بخا هارون لدردنا ننبع الشير تپنا راوڑے هارون لدردنا ننبع الشير تپنا راوڑے جڑان دتو